د لوبو ل میدانه هر اونۍ ل ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلامونه مې ومنه د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه بیا هم درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم په دې سپورتي خبرونه کې به دا ځل واوري چې افغانستان لایرلند د شلوري جو سیالي او لوبلړۍ هم وګټله استرالیا له افغان لوبډل سره یو وار بیا له سیالي انکار وکړ او افغان کرکټ بورډ په تړاو خبرګون خوده لید د افغانستان د کرکټ څو لوبغاړي په ای پی ایل کې د لوبېدو په موخه هندستان ته تللی دي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له هندستان سره سیالي کوي د خبرونې په دویمې برخه کې مو د افغانستان او ایرلند په ترسره شویو سیالیو له پخواني لوبغاړي باتن شاب درمزي سره مرکه هم کړې ده د افغانستان او ایرلند له ترسره شوی لوبلړۍ کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریز سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله دریمه سیالي یې د مارچ په 13مه نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 8:30 بجې پیل شوې وه چې شپې ناوخته د شارجه په لوبغالي کې پای ته ورسېده او افغانستان د 50 منډو په توپیر وګټله افغان لوبډلې چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړۍ توپوهنه وکړه د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران ښه وځلېد هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې دا د شلوریزو سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم زدران تر ټولو زیاتې منډې دي په نورو افغان توپوهونکو کې بیا عیساق رحیمي 20 او صدیق قتل 19 منډې کړې وې د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډو جوړولو وروسته وسوځېدل په افغان توپ اچونکو کې د ازل عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه چې هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول دغه راز د عبدالحق بیا په 2.2 اورونو کې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ توپوهونکي په پیل کې وسوځول په دې سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه ابراهیم زدران بیا د ډیرو شپږیزو د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله افغان لوبډلمشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټال اته لوبغاړي سوځولي وو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شلوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دی پټاګه شوي خو یو شمېر افغان لوبغاړي بیا له هغه سالیو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل په موخه تللي دي استرالیا د هغه څل لپاره چې د بشري حقوقو مسایلې بللې له افغانستان سره یو وار بیا د شلوریزو لوبو پلان شوی لوبلړۍ وزنډوله د کرکټ د متبر ویب سایټ کرکټ انفو ویب پاڼه د راپور لمخه د استرالیا کرکټ بورډ د مارچ 15مه نیټه په یو بیان کې وویل چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو لکه د استرالیا حکومت سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده د افغانستان او استرالیا ترمنځ د درې شلوریزو لوبو لوبلړۍ د روان کال په اگست میاشت کې پلان شوی و د استرالیا کرکټ بورډ په 2021 زیږدیز کال کې وروسته لدې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 زیږدیز کال کې د ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه بل ورته بیا افغان کرکټ بورډ د استرالیا د یادې پریکړې په تړاو خواشینی ښودلې ده د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي دي د کرکټ جذبې ته په پام سره باید د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي ځکه له افغان کرکټ بورډ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي په اعلامیه کې راغلي دي د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا دولت له لورې د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشار درکوي خو بهتره بولي چې ورته خنډونه او ستونزو ته باید د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل لارې پیدا شي د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو له استرالیوي لوري سره پخوا هم خبرې کړې وې او هیله یې ښودلې وه چې د استرالیا دولت د کرکټ بورډ په اداره خپل فشار کم کړي کرکټ بورډ وایي د یادونې وړ ده چې د آسټرالیا پر وړاندې د نړیوالو شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د ملي لوبډلې د راتلونکو سفرونو د نوي پروګرام یا اف ټي پي برخه وه چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د نهایي کېدو پر مهال پکې پخپله د آسټرالیا کرکټ بورډ مشرتابه هم شتون درلود او دغه لوبې یې منلې دي. باید وویل شي چې په لومړي ځل آسټرالیا له افغان لوبډلې سره په 2021 زیږدیز کال کې یوازنۍ ټیسټ لوبه او بیا د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته تر راستنېدو وروسته د کرکټ نړیوال شورا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نیولی دی. هغه چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د ملا د عملیاتو له امله له نړیوال کرکټ لري وو، د نړیوالې شورا د درجه بندۍ په لیست کې له اول مقام څخه دیارلسم مقام ته غورځېدلی وو. له نوموړي څخه د اول مقام ځای د انګلستان عادل رشید نیولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا چې تازه یې د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې ده ښایي چې یو وار بیا د افغانستان لوبډل مشر راشد خان نهم مقام ته ځان رسولی دی. راشد خان اوس مهال 645 پوینټ لري چې د نیوزیلند له میچل ساتنر سره دغه نمرې برابرې دي. دغه راز په دې نوملړ کې د سریلانکا ویرندو هسرنګا دویم، عقیل حسین دریم، اکشر پټیل څلورم، مهیش تکشانا په پنځم، روی بشنای په شپږم، جاش هازلیوډ په اووم او تبریز شمسی په اتم مقام کې ځای لري. بل هیڅ لوبغاړی په دې نړیوالې درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نه لري. فضل حق فاروقی تر راشد خان وروسته دویم لوبغاړی دی چې په 15 مقام کې ځای لري. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مارچ میاشتې په 22 نیټه د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سګنۍ پړاو پیل شي. د لیګ د پیل سیالي د چنای سپر کینګ او رویال چیلنجر بنګلور د لوبډلو ترمنځ د چنای په ښار کې ټاکل شوې ده. سکل به هم لس لوبډلې په یاد لیګ کې سره 84 سیالۍ د هند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. په هندوستان کې د ټاکنو له امله داسې ګنګوسي هم شته چې ښایي د آی پی ایل دویم پړاو له هندوستان د باندې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي، خو لا دا خبرونه دقیق نه دي. په سګنیو سیالیو کې هم څو افغان لوبغاړي په یاد لیک کې بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ کوي. راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټنز لوبډلې، فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز، نوین الحق د لکھنؤ سپر جائنٹس، رحمان الله گربز او مجیب رحمان بیا د کلکتہ نائٹ رائیڈرز لوبډلې پیرلې دي. د ویل د چی آی پی ایل به شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړي. بل لور ته په هند کې د خزینو ترمنځ د ڈبلیو پی ایل یا خزو غوره لیگ سیالی هم پایته ورسیده. یاد لیگ چې د فبروری میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وي، د روانې میاشتې په 10 نیټه یې د رویل چیلنجر بنګلور په بری سره پایته ورسید. په پیلوبه کې بنګلور د ډیلی کیپیټلز سره سیالي وکړه چې د 2 په توپیر ماتې ورکړه. د هند خزینه غوره لیگ په سیالیو کې ټول ټال 15 لوبډلې د آی پی ایل د ونرانو او نورو پانګوالو لورې اخیستل شوې دي چې دا د یاد لیگ دویم پړاو و. د خزینه په غوره لیگ کې هم د بیلابیلو هیوادونو خزینه لوبغاړي د بولۍ له طریقه اخیستل کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ د لیګونو په دوام کې بل خبر له پاکستانه ده. د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو سګنای پړاو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په بری سره تمام شو. د یاد لیگ په پیلوبه کې د مارچ 14 نیټه د کراچۍ په ښار کې د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دا دریم ځل دی چې اسلام آباد د پاکستان غوره لیگ سیالیو پیلوبه ګټي. سکل په یاد لیگ کې یوازې دوه افغان لوبغاړو نوین الحق او وقار سلام خیر د پېښور زلمو په ګټه لوبې وکړې. د اسلام آباد لوبډل مشر شاداب خان د پی ایس ایل د سګنی پړاو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او اماد وسیم بیا د پیلوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. او اوس د فوټبال لوبغالو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو کې له هندوستان سره سیالي کوي. دواړه لوبډلې به دوه سیالۍ ترسره کړي. لومړنۍ سیالي به په سعودي عربستان کې د روانې مارچ میاشتې په 21مه نیټه د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې ترسره شي. دغه راز دویمه لوبه به د روانې میاشتې په 26مه نیټه په هندوستان کې وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې له تیرو څو ورځو راهیسې په سعودي عربستان کې په تمریناتو بوخت ده او ډاډ ورکوي چې افغانستان به دا ځل ښه پایله ولري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سکل هم د روژې په مناسبت د کرکټ ورځنۍ او شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د بیسو دوسر علی العمارت بڼ په دوو خصوصي لوبغالو کې شپنۍ سیالۍ د روژې لومړۍ نیټې روانې دي. په یادو سیالیو کې تر ډیره د کرکټ سیمه ییزې لوبډلې برخې لري او اکثره یې د شپې تر ناوخته پورې دوام لري. د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان معروف خیل ویلي دي
کزر آسم دا خپل ایکسپیرینس ته تیر ورلد کپ کې موږ فاشن هم چې کومې لوبې چې موږ وکړې هیوادوال به فاشن خپه به خپله زه ډېر خپه یم. نو دغه ایکسپیرینس چې موږ ترلاسه کړی دا به ورسره د خپل ټیم میټ سره علاقانو سره شیر کوو انشاءالله چې دوی ته به فایده وکړي.
دغه راز په خوست ولایت کې هم بیا د ورځې له لورې د کرکټ خصوصي لیګ روان دی. دا د یاد لیګ دویم پړاو دی او په خصوصي لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ مینوال وایي د روژې په مناسبت د کرکټ سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو د فزیکی تکړښت لپاره اړینې دي. د دوی په باور دا چې ټوله ورځ روژه نیسي او بیا تر روژه ماتي وروسته د کرکټ لوبې کوي نو د راتلونکي ملي او نړیوالو سیالیو لپاره فټنس ستونزه حلېږي. د ویلې ده چې په دې سیالیو کې ګڼ شمېر پخواني او اوسني ملي او کورني لوبغاړي ګډون لري. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د مارچ په 19مه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 26مه نیټه د اولمپیک د پرانیستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې له مخې د دوړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولېږدوي او یا ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه به په اولمپیک کې سیالۍ کولی شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سین کې د کښتیو په وسیله د ایفل برج په لور وخوځيږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې دویمې برخې ته نږدې شو. لکه څنګه چې په پیل کې یادونه وکړه په دې برخه کې به د افغانستان او ایرلند په ترسره شوي لوبلړیو درته د خپل میلمه مرکه خبره کړو. زموږ میلمه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زی دی. نور په مرکه کې واورئ. عبدالرحیم زی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د ایرلند پر وړاندې په درې واړه لوبلړیو کې افغان لوبډلې کوم مثبت او کوم منفي اړخونه لرل ستاسې لاندې او دا هم راته جواب کړئ چې په یاد لوبلړیو کې په ټولي ځتوګه کومې لوبډلې ښه کرکټ وکړ.
سلامونه سایل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته او هیله ده چې ټولو هیوادوالو به ښه روزه پیل کړې وي. د ایرلند په وړاندې باندې مثبت شینه ډېر زیات ورله او دما په نظر بیا دغه چې ډېر وخت وروسته افغان لوبډلې دي او هیواد فل ممبر ټیم کوربه توب کوي او د ټیسټ او د ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز درې واړو فارمټو کوربه توب و. ځوانانو هلکانو ته پکې چانسز برابر سوله او ځینې هلکانو پکې ځان پروو هم کړ. دا ډېر یو ښه ساین و د افغان لوبډلې لپاره. راشد خان بیرته راته وروسته د ورلد کپ نه د مجیب راته دا د افغان لوبډلې لپاره ښه ساین وو او ون ډے سیریز هم موږ وګټه ټی ټوینټي سیریز هم وګټه. زما په نظر ځینې شیانو ته باید پام وسي او هغې ته کار وسي لکه د ډیریس سیستم نشتون چې داسې یو فل ممبر ټیم دعوت کې یا دلته راغواړي نو هغه شیانو ته پکار ده چې دغه سیستم موجود اوسیږي. د سپیډ ګن سیستم باید موجود اوسیږي. د خپل هوم کنډیشن نه ته وکولی سي څومره استفاده وکړي دا باید ډېر هغه یو موږ تاسو ډېر مثالونه د دې په اړه لرو. د هندي ډېر ښه مثال دی یا د استرالیا د انګلینډ چې هر کنډیشن ته ځي هغوی د خپل کنډیشن نه ښه استفاده کوي. د کتا ویلې چې کوم لوبډل ډېر ښه لوبه وکړل، لکه موږ تاسو وګورو د ایرلینډ چې کله موږ سره په دوبۍ کې په تیر کې یا په مخکې وخت کې میچونه کول، هر هر فارمټ کې به موږ دوی ته ون سایډ میچونه دوی نه ګټل. ولې دا پیر ایرلینډ د سکواډ اعلان دي دوه نه دوی کله سکواډ اعلان کړم هغې سره سم راتګ دلته او 15 شل ورځې په دوبۍ کې وخت تېرول او پوره پریپریشن او کار کول. نو زما په نظر ایرلینډ ډېر ښه کرکټ وکړه، ځکه چې د موږ په کور کوربتوب کې موږ نه ټیسټ میچ وګټل، چې دا د ما زه خپل په دا ون ډے او د ٹی ٹوئنٹی سیریز باندې خوشاله یم. ولې هغه د ټیسټ میچ دا هغه د باندې افغان لوبډل لپاره ډیره زیاته ویډیو لرو دله، خو هغه ایرلینډ وګټاو د هغه هغه کرکټ وو جواب په ون ډے کې مخ فایټ وکړ، صحیح د دواړو میچونه یو بایلل. په ٹی ٹوئنٹی کې دوی ډیر ښه کرکټ وکړ، اول میچ وګټه خو وروسته د افغان لوبډل ډیر ښه کمبیک وکړ. نو ما په نظر باندې ایرلینډ ښه کرکټ وکړ تر منګه.
د افغانستان په لوبډله کې دا ځل په ځوانانو ډیر باور شوی او ستاسو لاندې د ځوانان خولو بيدل
رښتیا هم چې لوبډله کې ځوانانو ته چانس یې زور کول شوی او تقریبا 15 شپږ لکان په دغه سیریز کې پورا سیریز یاد هغه پورا د ټیسټ نه ون ډے او د ٹی 20 پورې 15 شپږ لکان ډیبیو وکړه، چې دا ډیر ښه ستاین دا هم دغه سید په دغه لکانو باندې اعتماد کول او دوی ته کانفیډنس لیول ورکول دي چې دوی په ځان باندې کانفیډنس ولري. ننګیال خروټ ځان پروف کړ سو ګورې ساق او ډېر ښه کرکټ وکړه، صدیق امام خو همداسې نور الکان امبل. نو دغه ځوانانو ته چانس یې زور کول پکار دی، واغ لوبډلو په خلاف چې هغه بیتا دی لیول لوبډلی یا تان لندې لوبډلی دی په خلاف بیتا هغه د انټرنیشنل کرکټ میچورټي هغه دلته د انټرنیشنل کرکټ هغه پریشر هندل کول لپاره هم دا ښه پلیټ فارم چې دغه ټیمونو په خلاف بوته چانس یې زور کړي.
کوم ځوان لوبغاړی د دې حقدار ګڼي چې دوامدار چانس ورکړل شي؟
ځوان لوبغاړي کب منګه تاسو وګوري په ټیم کې اوس ما په نظر باندې بي اساق رحيمي ته ضرورت هم دا په ٹی 20 فارمټ کې او د هغه ځکه بیک اپ کیپر تا سره بل داسې نسته چې یاره هغه تا ته هغه د ٹی 20 کرکټ لپاره پوره آماده او تیار اوسيږي. هم داسې که تاسو وګورئ ننګیال خروټ اخیری درې میچونو کې د دې پرفارمنس د کانفیډنس لیول نو ما په نظر باندې دا غلکانو ته چانسز پکار دي راتلونکي ورلد کپ لپاره او د دې افغانستان لپاره به ښه ثابت هم شي.
د افغانستان د توپ وهنه ورو او چټکه تو پاچونې برخه خشوي دي، کلا ډیر کار ورته پکار دي.
رښتیم دی افغان لوبډلې توپوهنی په اړه داسې کنسسټنټ پرفارمنس موږ په ټیم کې نشته، هغه کپر ټاپ آرډر کې داسې څوک نشته چې یاره تا ته ووایي چې ته کنسسټنټ پرفارمنس به وکړي. یو ابراهیم کوي خو دی هغه دومره ډېر کنسسټنټ نه ده، د ګوربز په ون ډے کې څومره ښه پرفارم وکړ، بیا بېرته په ٹی 20 کې فلاپ کېدل. نبی عجیب د کرکټ ما په نظر باندې دی هغه بهترین فارم ته راغلی ده، عظمت چې موږ او تاسو څومره تمل او رودل هغه سې ونځلېده. ولې دغه هلکانو کې ابیلیټیز ته که چېرته موږ دی فاست بولینګ تراسو فاست بولینګ په دغه ټول سیریز کې موږ او تاسو کې ته وګورو دي موږ فاست بولرانو نه ډیر لندیان بولرانو وکټیم دي ته هغه سیدی او خې اکونومي سره هم بولینګ کړ. ولې په اخیری ٹی 20 میچ کې چې دوی سره کم کم بیک او کو سره کم بولینګ او کو بریلیانټ بولینګ او کو بوم خو د موږ دی له قانون خو د چې موږ د ابیلیټیز ته سپین ډپارټمنټ خو د موږ دی افغانستان سپین ډپارټمنټ ون اف د بیسټ سپین ډپارټمنټ په ټوله دنیا کې. په دې باندې موږ او تاسو ټول په یو چې د افغانستان سپین ډپارټمنټ تر ټولو ښه ډپارټمنټ د راشد را تک سره مجیب سره او دما په نظر باندې د ننګیال خروټ ټیم ور سره انکلود کېدل نو دا به د سپین ډپارټمنټ ته نور قوت هم ور وخی.
د راشد خان بیرته را تک ستاسو لاندې څنګه وو او څومره اغیزې په دې سیالیو درلود؟
د راشد ټیم لپاره راتګ ډیر ښه ساين او یو خدای د چي ټیم مورال ور سره غکیږي. بل راشد خپل انډیویډوال پرفارم کتا سو ګوري ترین ون دا بیټینګ فیلډینګ بولینګ درې ور ډپارټمنټ کې کوي او تر ټولو پلس پوینټ دا د چي هغه ټیم څومره خلیټ کوي د دې تر څنګ د دې د کرکټ څومره میچورټي د دنیا هر لیګ کول د دنیا بهترین لوبغاړو سره پاتې کېدل د دنیا بهترین کوچ سره پاتې کېدل او دا ټول ایکسپیرینس را ټولول او د افغان لوبډلې په ګټه استعمالول. نو راشد زخپل مرتدی راغی مومنګ او تاسو ریزلت هم وګټه بیخي ډیر ښه ریزلت او ماشاءالله په فارم کې دا ریهب نه رسته جوړ سو دا نو هیله ده چې دا هم دغه سي دوامدار دي خپل ځان خیال هم مستاتی او د افغان لوګ د لپاره هم دغه سي بری او سي بری علي او سي کې دی راشد ستون د ټیم لپاره ډیر زیات مفید ده.
هغه لوبغاړی چې شلوریز نوملړ کې شته خو اوس آی پی ایل کې نشته، کرکټ بورډ باید کوم ډول مسروفیت ورته جوړ کړي؟
رښتیا هم چې کوم هلکان آی پی ایل ته تللي دي، هغه خو به د ورلډ کپ شل اوریزه برخه وي زما په نظر باندې. او دغه نور هلکان چې دي دلته په افغانستان کې، دوی غواړي چې د شپږیزې لیګ وسي، چې دا هم ډېر ښه ساین ده، ځکه چې دوی وکولی شي دلته هم یو کافي اندازه ټایم دوی ته ورکول شي او دوی به ځان خپل تیار کړي. او د هغې نه وروسته هم که آی پی ایل نه دغه هلکان مونږ کوم سیریز نه لرو، دغه هلکانو لپاره کار ده چې یو کیم برابر شي او داسې هغه د کنډیشن مطابق برابر شي، د ویسټ انډیز کنډیشن وکتل شي، د هغه جون جولای کې هلته کوم موسم ده، هغه ویکټ سره کوم بیهیو کوي، هماغه سي ویکټ لپاره پریپریشن ورته وسي، نو دا ټول شیان په نظر کې ونیول سي. هغه کوم هلکان چې دوی په پلانینګ کې پلان کې دي او د آی پی ایل کې نشته، نو د بشپږیزې نه وروسته که دوی وخت لرو، زما په نظر چې یو ښه کیمپ ورته جوړ شي، دا به ډېره ښه خبره وي.
ستا لاند د آیرلند پر وړاندې غوره شوې لوبډله د نړیوال جام لپاره هم مناسبه ده؟
ما په نظر باندې دغه لوبډله صحیح ده چې د آیرلند دومره ښه ټیم هم نه ده، دا ښه یو واقعیت هم ده، ځکه چې موږ بیا هلته چا سره میچونه دي، هغه ټول فل ممبر ټیمونه دي او هغه د کرکټ ډېر یو ریچ هیسټري لري، دېرس کاله څلوېښت کاله هیسټري لري، او هغه ټیمونه په دنیا کې شو شوي هم دي، نو د هغوی په خلاف باندې ولې دغه کوم کوالیفایر ټیمونه چې راغلي دي دوی په خلاف باندې موږ کولی شو چې ښه فایټ وکړو، ولې د نورو لوبډلو په خلاف باندې هغه لوبډلې به موږ ته اسانه نه وي. او دوی به حتمن ځان سره راشد وایي، ویلم چې ما په تېر یو نیم دوه کالو نه پلانینګ کړی دا دغه ټیم جوړولو لپاره، نو هغه ټول نچوړ به اوس راټولوي او دا به ګوري هغه د کنډیشن مطابق د ټیم د چا ته په کوم ځای کې ضرورت ده، چا نه کوم ځای کې استفاده کولی شي، ما څوک ما ته په ویسټ انډیز کې ختم امیږي، دغه ټول شیان په نظر نیسي، په نظر نیسي او یو مناسب ټیم به جوړوي. په دې هیله چې داسې یو ټیم جوړ شي چې افغان لوبډله پکې ښه وځلیږي او ښه پرفارم وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه وخت.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Stop.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادیم د چمه روز ونو سکا ما وی سبتا تیادیم دا فکر چر تکړې صبح مت چا اولاد يم تیرا شيږي کې مې واخلې زه مهاغه پرزاد يم پلر مال منو ور کړو یو دعا يم خوشباد يم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا چشمانو تا مخیو
د غوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زوز اسخ کارو تاوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز.
د آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لې وی بلی زاوی د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هر کله کوم. دا ونی خبرې کې چې امریکا د غغل صورت نه په لس چند چټکی جنگیلو ته کې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدک رو بیبرخی دی. در روژه و اختر در تاریخ پا تاکلو که در طالبانو پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم. خوب در هر سلومده در تیری اونه در لویو سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که در مستره او دکتوراو لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو پینزو زر ملایانو نا در مستره در سنت ترلاسه که اولو لپار از مهی نخیسته چی پا علمی چارو در بخت و افغانانو غصه پارا ولی.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې یا قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علماو د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علماو ته مشتري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
که بیرونی مسعودی بیرونی مرزی داشتن یا داخل مرزی، داخل افغانستان بیرونی افغانستان اسنادهای عالمی هست، یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر کې او یا هم نورو نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي، چون دغه خلکو د ماستري سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناست نیولی. فعالان وای دا د موګه او پیشو لوبي دي چې نتیجه یې بالاخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړ شي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږ کو پشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوښتی دی، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خوا ته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي، او بالاخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نستنی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیرونه د هیواد په وزنونو کې لښاو خو یو 15000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیسته چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاری نیوکه پاره ولی. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 15000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعت په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غیساویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي، همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دوکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړې وي او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسبه رابللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونه باندې نیوکه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوختي ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. د غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکو افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزي دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. غلطه د جنسي اپارټایډ نمونې بیلګې موجود دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت غلطه د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د پخوانی مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنی وضعیت سره د نوګک او پښولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې
افغان مېرمن خپل انساني حقوق تر لاسه کړي او هغه تر لاسرسي پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه د چ په افغانستان کې دم کړي له دغه سوزو سره لاسه او ګریوان دي پیدا کړي، او کچېر دوی نسی کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي، نو هغوی حضوري دغه ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمینه ورته برابره کړي، تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلاتو زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي خوانځي ته لاړ سي، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور په بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولای.
کله بوچې ویسا کو د سکانو کورونو د تګرا تکې درو دی والی کې به هم انداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکیا نه به یو بل ته ډالې کولې، دیو پر په غم او خادي کې شریکو. دا واقعن چې دردون کې هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشالي ده چې اسناد رب لسی نو په خلاص لاس به موږ وکول شو چې هوا تم سفر وکړو، او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې د کوم هیواد کې چې موزیږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن.
دا په داسې حال کې چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګري زبریدونو لامل او یو شمېر له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمیر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې میشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نظم اولي دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی بکال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یو برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل 2.5 کلن ځند وروسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړه ده. دی بانک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدل چې په وینا افغانستان کې پانګه چونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرې. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوې دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللو، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستانی کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړی مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشتي افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بی لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګوچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې تر څنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی او عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې غشته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته ده چې ور بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګ د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. په دې کې مثلا منګ د اوچی میوي دي، تازه میوي دي، زعفران دي، او غالي دي، بعض نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي، نو څه باید وشي؟
شنوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید انکشافی پروژو باندې مصارف وکي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي. د دې په مقدمه د لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درې مداده چې د صادرات او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی هغه پانګاچونه ده، انویسټمنت ده، چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي دا جمع د غدرې نور فاکتورونه ده باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و می ورسته که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونه نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغي راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لز د کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري له لوري هم تایید شوی او ارقام لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستان ایستل شوی.
زه د غازی امان الله خان علی لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی او اوس ما پرېږده غربت دلاس مش کور وساتو او کښونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي خونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د شونځي وسنه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل سوی دي چې دا هغه په لسکونو زره ماشومان د دوه لسیزو څخه تقریبا د شونځي دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ را تګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ را تګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه باندې ځاغ کما جذبره د خدای په دغه کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون. اګه د میش د افغانستان پښتونه دي کده پاکستان کې چا وخت راي دا یا زکه هر سیاسي لیډر دی په دا باندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دا راونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د دې خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوې نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی ښودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبانو وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه بنوي. یو شمیر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د آزادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او په همدې سره نو د نن ومې ورځ لمنم رانغاړم، تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
سره وعده کوم پرشتیا دی پلو ہمیشہ